قد ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورنو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تیرې سه مودې راسې ناکرارۍ سره مخ ده، خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکو کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري، نو حقیقت که هم دغسې وي باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچته کړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزی حکومت دغه صوبه کې ترقي او بحالې منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخیره کې لیکي که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوطن بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړي دي او تېرو څو میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي، خو پکار ده چې دې لړ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي خو په صوبه کې د نظام بهتری لپاره کوشونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده، ځکه چې انصاف او امن او امان یوه ټولنه متحد ساتي او ترقۍ کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه مخته نه ده راغلی، خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار، دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازۍ په ذریعه نه ده پکار. قانون هغه ګټور وي کوم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس په هغې عمل کوي. ادارې اخیره کې لیکي پکار ده چې د پولیسو کلنۍ کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رایه وي او دې سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ډان ورځپاڼې په اسلامي هیوادونو کې د ولس د ستونزو د حل لارو او اکانومیسټ مجلې بیا د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر یوه روغتون د شوې حملې د پلټنو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي یې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي یو ښه جمهوري حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي، د قانون بالادستي وي او ولس ته بنیادي حقونه ترلاسه وي. یو حقیقي جمهوري حکومت داسې نشي کولی چې په دغو کې یو خو خپل کړي او نور شاته وغورځوي. یو ښه جمهوري حکومت باید دغه ټولو خبرو ته وګوري او له هغې وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي. ورځپاڼه لیکي په اسلامي هیوادونو کې له بده مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی به د خپل ولس په هغو مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته یې ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې پام نه کوي، نو دا د دوی ناپوهي ده. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسون د دغې یو مثال دی. په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغو حکمرانانو او حکومتونو په لارو ځي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوي دي او ولس ته یې د کارونو هیڅ ښېګړه نه ده رسېدلې. په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال، حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنو کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي. بلخوا د اکانومیسټ مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې ووژل شو، د بیپولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده. په خپله امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان بیا د دغه حملې د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنګي جرم کړي. اکانومیست لیکي په دغه روغتون تر یو ساعت پورې په وقفه وقفه سره هوایی بمبار شوی دی. په وژل شوو او ژوبلو کې مریضان هم دي او دغه روغتون عمله هم پکې شامله ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي د دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق به نړۍ ته وړاندې کوي. مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت سناسه 5000 افغان عسکر وژل شوي دي. په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمیر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې چارواکو د دغه حملې د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي، د ترکیې پوځ د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نویو هوایي حملو خبر ورکړي. د موضوع تفصیل احمد تکل څخه.
په انقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 15 وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حمله د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 3 کسان یې ووژل او حکومت مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمه ورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه. د شنبې ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي، او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیې حکومت د کوردي یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووځي. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند HDP یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري، د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 15 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله. تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي. تېره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریه سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه همداراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند PKK پر مرکزونو بمباری کړې ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. پاکستاني ډان رسپانې کله به خو د سګنی کال د حج په مراسمو کې یو د پام وړ شمیر حجیانو د مړینې لپاره د سعودي عربستان پر حکومت نیوکه کړې دي. نو لبلې خو وايي چې د مینا د ټیل ماډل په پیخه کې د مړو شو او لادرک شو پاکستاني او حجیانو پر مسله د پاکستان حکومت چپتیا غوره کړې ده. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د هغه هیواد مطبوعاتي ادارو ته ویلي چې د مینا د پیخې لپاره د سعودي پر حکومت له انتقاد کولو ډډه وکړي. د لیکنې مهمه برخه له اسرار عالم مومند اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د ډیرو خلکو د مجمع لپاره د زیات امنیت او ښه انتظام ضرورت وي. همداراز دا معلومه خبره وه مالدار سعودي حکومت چې هر قسمه وسایل او ټیکنالوژي لري د حج په موقع به یې ټینګ امنیتي او انتظامي ګامونه پورته کړي وي. خو په مسجد الحرام کې د کرین د راپریوتو او مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د سلګونو کسانو مرګ ژوبلې د سعودي پر انتظامي د خلکو اعتماد په بشپړه توګه لرې کړی دی. د حج پر انتظاماتو د ډېرې خرچې کولو باوجود سعودي حکومت ته نور هم ډېر څه کول پکار دي. لکه څنګه چې یو عیني شاهد وایي د حج ترسره کولو په ځای کې د امبولنسونو او صحت کارکوونکو کمی و. د مازورانو په استعمال کې د ویلچیر د خطو یا کوزیدو لپاره ځایونه نه وو او د څه قسمه ایمرجنسۍ لپاره هیڅ تیاری نه و نیول شوی. نوموړی زیاتوي د انتظامی د ځنو کارکوونکو رویه هم له دوی سره ښه نه وه. عیني شاهدان وایي چې دوی د خدای په اسره پرېښودل شوي وو او هر وخت له څه قسمه مشکل سره مخ کېدی شو. خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې د مینا پر پیښه د پاکستان غبرګون د نورو اغیزمن شو اسلامي هیوادونو برعکس دی او په دې لړ کې پاکستان خاموشه دی. د نهه اتیا پاکستانی وګړو د مرګ او دج څلوېښ د ردره کېدو سرکاري پخلی شوی، خو بیا هم د دې هیواد حکومت له سعودي هیڅ قسمه احتجاج نه دی کړی چې له وجې اپوزیشن په احتجاج کولو مجبوره شوی. د اپوزیشن مشر چودری اعتزاز احسان خو تر دې پورې ویلي دي چې حکومت د کاڼي زړه لري. البته د پاکستانی حکومت په دې لړ کې ښکاره ګام دا دی چې ټي وي چینلونو ته یې امر کړی چې پر سعودي عرب د نیغ په نیغه انتقاد کولو څخه ډډه وکړي. د حکومت لخوا د دا قسمه رویې له کبله د مړو شوو حاجیانو خپلوان هم ډېر سخت غوسه دي. په اداریه کې راغلي دي باید چې پاکستان حکومت په دې لړ کې نه یوازې فعال رول خپل کړي، بلکې په اسلامي نړۍ کې د دې لپاره کمپین وچلوي چې د حج په انتظامیه کې واضح بهتري راوستل شي. د ایران لخوا په سعودي عرب انتقاد په ورځپاڼو کې د سر خبر ګرځېدلې. همداراز انډونیشیا، ترکی، لبنان او سینیګال هم د سعودي عرب په حج انتظامیه نیوکې کړي دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي باید چې د مینا د ټیل ماټیل پیښې شفافې پلټنې وشي، ځکه چې د ټولې نړۍ مسلمانان خانقابه خپله ګڼي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
اوریدونکو، اوس درته د تاریخ پاڼه اونیس پروګرام اورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو، سر وینسټن چرچل چې د برتانیې دوه ځلې وزیر اعظم پاتې شوی و، او هم د ده په وخت کې دویم عالمی جنگ کې برتانیې د جرمني هټلر فوجونو ته ماتې ورکړې وه. د یویشت کالو په عمر کې د خیبر پښتونخوا ملکن ډویژن کې د ځایي خلکو خلاف په کال 1395 کې جنګېدلی و، او بیا د په یاد کې د چک درې سره نږدې د ادینزه په غرونو یا د بابر غاښي باندې یوه مورچه جوړه شوې ده چې د چرچل پیکټ په نوم یادیږي. نن زموږ د پروګرام موضوع د چرچل پیکټ او د پیرنګیانو په وخت کې د انګریز فوج خلاف د ځایي خلکو دوه پاسورونه دي چې یو په کال 1395 او دویم په کال 1399 کې روجت شوي و. په لومړي پاسون کې چرچل د یو فوجي افسر او خبریال په حیث برخه اخیستې وه چې بیا وروسته یې د دغې دواړو جنګونو یا پاسونونو په هکله یو کتاب د ستوري آف ملکن فیلډ فورس لیکل دی چې بیا وروستو د چترال مرکې په نوم په پښتو کې جباړه شوې ده. لومبی پاسون د انګریزانو په دیر د حمله په ضد کې روچت شوی، او دویم پاسون د سرتور فقیر په مشرۍ کې د انګریزانو خلاف شوی و چې د انګریز فوج سره سره ځایي پښتنو ته پکې لوی ځاني او مالی نقصان رسېدلی و. ویل کېږي چې انګریزان د ګلګت په لار د مخکې نه چترال ته رسېدلي و، او بیا وروسته یې د هغې وخت د جندول عمرا خان د پلې او د تاڼۍ خانانو سره د یو معاهدې لاندې د دیر او د ملکن لار د ټیلیګرام لاین او نور مالونه وړلو دپاره استعمالوله. خو چې بیا انګریزانو او افغانستان حکومت ترمنځ د ډیورنډ د کرښې معاهده په کال 1393 کې وشوه، نو د هغې وخت د دیر نواب عمرا خان په اعتراض او د انګریزانو سره د دیر د لارې استعمالولو معاهده ماته کړه او په چترال یې حمله وکړه. ډاکټر عبدالخالق زیار چې د انګریز افسرانو د لاس لیکل شوی ډاران یې د انګریزانو په پښتو کې ترجمه کړی دی، او د یو کتاب په شکل دا خوره او دا خلک په نوم چاپ کړی دی. د دغه پاسونونو په حکله وایي
پاتل سو پینځنه وی کې کوم پاسون شو دغه خو غوی لار نیو د پارا لپاره جدي چترال ته لاړ نشي. په تاڼه کې مزاحمت شوی وو، په درګه کې هم شوی وو، په ملکان کې هم شوی وو. دویم دغه چې بیا دی د دې د اهم تاریخي پاسون چې دی نو دا بیا په 1899 کې شوی دی.
دا ملکان ایجنسی د سخاکوټ اوسیدونکي فضل زمان شلمان چې د ملکان په تاریخ ژور نظر لري او د مولوی مخفي په نوم یې یو کتاب لیکلی دی، دا کال 1895 پاسون په حق لا وایي.
نو دا په 1895 کې په اولنی اپریل باندې دوی بریدو کو په ملکان په طرف باندې، او دلته چې کوم دینو پښتانه قبایل چې نو دا دوی په ضد باندې وجنګېدل. دوی په دریمه نیټه باندې د اپریل ملکان قبضه کړ او بیا پسې خبر واورېدل. دغه شانتې برسېله کې یو ښار کې بیا چې کوم دی نو په اماندره کې او داسې چار چاپېر چې کوم دی نو دوی خپل امنیات وکړلو. بیا چې کوم دی نو په چکدره باندې ور واورېدل په سیند باندې، او دغه ځای کې هم چې دی نو د عمرا خان د ملګرو سره چې کوم دی نو جنګونه وشو.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله د جندل عمرا خان چې انګریزانو ورته پټان نیپولین هم ویلو د دیر ریاست په خپل ولکه کې واخیستو، نو د دیر نواب شریف خان په سوات منګوره کې پناه اخیستې وه. او چې کله بیا انګریزانو په دیر حمله کوله نو شریف خان ورسره ژمنه وکړه چې د دیر خلک به دوی ته هیڅ مخالفت نه کوي که چېرې انګریزانو د دیر ریاست واګې یو ځل بیا هغه ته ورکړي. لطف الرحمان چې د دیر باجوړ او سوات په تاریخ څېړنې او کتاب لیکي په دې کله وایي،
دغه وخت کې چونکې محمد شریف خان د دیر نواب و خو د دنه نوابي تللی وه، دی په منګوره کې اوسېدو. نو دی چې کله انګریزانو فوج را روانو نو دی ولې جلالات ورالو، د هغې سره میلاو شو چې زه د دیر پخوانی نواب یم، زه تاسو سره مرسته کولی شم. انګریزانو هم چې دا خو ډېر ښه وشو، نو ده ته ویي چې ته به زموږ د فوج د مخکې ځې، خپل قوم به په دې پوهیږي چې په موږ باندې حملې ونه کړي او موږ سره مرسته وکړي.
ډاکټر عبدالخالق زیار وایي چې انګریزانو د ځایي خانانو او مشرانو سره لوس کړو چې د چترال لپاره به دوی د دیر او د ملکن لار صرف د رسد او د ټیلیګرام لاین لپاره استعمالوي، خو د 1895 پاسون وروستو انګریزانو دغه لوزنامه ماته کړه او دیر باجوړ سوات او چترال یې یو ایجنسی وګرځوله چې صدر مقام یې ملکن او
دوی ویلي چې مونږ خالي زو. بیا دغه کې بیا هغوی د خپلې خبرې نه وتښتېدل. هغوی وایي چې تاسو خو زمونږ سره ملکه معاهده مانه کړې، مونږ ته مزاحمت وکړو، بیا زمونږ نه ځو. نو یوه ایجنسي جوړه کړه د دې ټول دغه نه، په هغې کې ملکڼ، باجوړ، دیر، چترال، سوات، دا ټول یوه ایجنسي کړه. د دې هیډکوارټر چې وو نو دا یې ملکڼ کو.
چرچل چې په کال 1904 او یایم کې د انګلستان یو شتمن کورنۍ کې پیدا شو، د فرنګیانو فوج کې د سیکنډ لیفټیننټ په حیث نوکر شو، او په 1895 پاسون کې د ملکن په غرونو د ځایي خلکو خلاف د جنگیدلو سره سره د لندن ټیلیګراف ورځپاڼې ته به د جنگ په حق له رپورټنګ هم کولو، چې بیا وروسته یې د انګریز فوج خلاف د ځایي خلکو د جنگونو حالات د ملکن فیلډ فورس نوم کتاب کې لیکلی دی. ډاکټر زیار وایي چې په دغه جنگ کې د چرچل څخه خاص کردار نه دی پاتې شوی او دبا صرف د جنگ حالات رپورت کول.
نو د چرچل په دغه حواله باندې رول چې دی خو صحافي مو خو ظاهره ده چې فوزی دغه کې به ته مشورې هم ورکړي، انتظامی کې به هم ورکړي. په دغه حواله د دغه رول جوړ شوی دی. نور د دغه ځای سره په کوم ځای چې چرچل پی کټ سي د دغه خاص واقعې تړلې نه ده.
خو بیا فضل زمان شلمان وایي چې چک درې سره نږدې د چرچل پیکټ په نوم کوم یادګار جوړ شوی دی. دغلته چرچل نه صرف جنگیدلې دی بلکې د دغه جنگ ټول حالات کې هم رپورت کړی دی.
په دې کې د ټولو نه یو عام کردار چې وو چې هغه د روسو د برطانیې وزیر اعظم شو، هغه چرچل او دی خو د اخبار د نمایندې په حیثیت باندې راغلی و، خو بیا لکه د فوج کې دی د کیپټن په حیثیت باندې شامل. د دوی په یادګار کې چې کوم دی نو دغه ځای کې د چکدرې سره چې کوم دی نو یو پیکټ هم جوړ شوی دی.
دغه شان لطف الرحمان د چرچل پیکټ په هکله وایي چې دغه ځای ته به د شیشو غارت ویل کېدو، او چې کله ځایي خلکو په دې حمله وکړه نو د انګریزانو فوج ډېر بد بد ګیر شو، او بیا د دغه زینا یو غک پورته شو چې رستو د هغې کومک او ملاتړ دپاره د مردان نه تازه فوزونه راورسېدل.
جولای میاشت 1897 دوی حمله وکړه په چکدره باندې او په ملاکنډ باندې. نو د چرچل پکټ کې څه فوجیان ګیرو دې ته به شیشو غارت وي هغه وخت کې. نو دغلته کې یو فوجي په دې قلعه چت ته وختو د شیشو غارت چت اوختو او هغه په شیشه باندې میسج ورکو. هغه میسج څه داسې وي سیو اس مونږ بچ کړي. نو دې دوه لفظونو په انډیا کې طوفان راویستو. د هندوستان نه فوج راغلو په ملکن جګړه وشوه. په لومړۍ ورځ د دغې علاقې 1200 خلک مړه شو. په دویمه ورځ 1400 خلک مړه شو.
په ملکن کې د انګریزانو خلاف د دویم پاسون یعنی د کال 1399 جنگ په هکله ویل کېږي چې د بونیر د سیمې سعدالله خان چې د سرتور پکیر په نوم پیژندل کېدو په مشرۍ کې خوشه 2000 زایی لخکر د چکدرې او د ملکن په کیمپونو برید وکړو او انګریز فوج ته لوی ځاني او مالی نقصان ورسولو. فضل زمان شرمان د دغه جنگ په حقله وایي
پوې وچار بیت د چي پلانډا کی ورته ولا ستور پسیر دی دین پیرانګې د ځان په بیرته هغه وخت دا دین پیرانګې چې ونه دا لکه ملکن د دې جنسه پولیټیکل ایجنټ نا سپی دی حمله وکړل په ملکن باندې دغه شانتي په دغه جنگ کې انګریزانو ماته خپلې وځه کې دوی کو تر سیویل وو وسلې تر لاسه کړو خو انګریزانو چې کم دینو د مردان ته د دم فوج را ورسېدو وسله ولا را ورسېدو دا جنگ د ګټې په ځای باندې په ماته باندې تمام
سرتور فقیر چې انګریزانو ورته لیونی مولا هم ویلو په حقله فل زمان شلمان د تاریخ کتابونو په حواله وایي چې هغه په کال 1918 او 19 په مینس کې د بونیر ریګان نومیزه کې پیدا شو او بیا په کال 1918 کې د سوات په سیفور سیمه کې وفات او هم هغلته ښخ شوی دی. د ده په حقله ویل کېږي چې د دینی تعلیم دپاره هغه د هندوستان اجمیر شریف خار او بیا افغان افغانستان ته هم تلیو. کله چې سرتور فقیر د کابل نه واپس راغلو نو د سوات په لنډکی کې دیره شو او د انګریزانو خلاف کې ځایي خلک د جنگ لپاره تیارول. ډاکټر زیار په دیکلا وایي
سرتور فقیر وته وې سعدالله خان په اصل کې د نوم او دی وو د بونیر بیا چرته بهر تلیو او هندوستان ته تللی وو کم ځایونو ته تللی وو. د هغې نه چې بیا راغی نو دوی بیا دېره شوی په لنډاکي کې وو او په لنډاکي کې د هغه د زبرګۍ تس لاړه چې داسې زبرګ دی په چینک کې چې چی او یو اوبه واچي نو هغه بیا نه ختمېږي او په زرګونو خلک چسکي خوري یا دغسې په دیګ کې چې ګوتې ووي نو چې سیر وریجې پخې کې نو 1500 کسان پرې مړېږي. خلک ورسره په ډېر تعداد کې را مرګرې شو.
خو بیا لطفالرحمان وایي چې سرتور فقیر چې د فقیر مستان په نوم هم یادېدو د کال 1918 د امبیلې په جنگ کې هم جنګېدلی او دغلته د ضرور او نور خپل خپلوان د انګریزانو سره په جنگ کې مړه شوي وو. نو ځکه هغه د انګریز خلاف د جهاد یا پاسون اعلان وکړو.
دا د 1863 په جګړه کې ساغش شو. د ضرور چې په پهلوان به یادېدو اپه کې شهید شو. نو په دغه وجه باندې د انګریزانو نه ډېر زیات نفرت کولو. کله واپس رالو نو ته بیا د انګریزانو خلاف کار شروع. 1897 کې د سوات ترارو او د سوات خلکو ته وی چې د انګریزان زره دی علاقې نه زغلو نو څنګه به زره اوی د بشګي دم کم اوبه د انګریزانو طرف ته اولم د انګریزان په ټوله لاندې شي نو تاسو وایئ نه
ویل کیږي چې انګریزانو د 1899 پاسون رستو د پښتنو ډیر کلی او بازارونه هم وسوځول او هغوی باندې جرمانه ولګولې او د هغوی مالونه په قبضه کې واخیستل. فضل زمان شلمان د دې حالاتو په حقله وایي
مخالفین کمزورې کول دا امانداره وی سیزلې وا دا خار او خار سیزلې او دغه شان ډېر مشهور نور کلی چې کوم دینو دیم سیزلې دا نوې کلی سیزلې وو دا ډېر کلی دی دغه شو بیا چې کوم دینو ګرځارې پکې ډېر شو خلک دې نیولې وو.
دغه شان چرچل په خپل کتاب کې هم لیکلي دي چې د ډومبه ورځ د جنگ وروسته دښمن یعنی ځای پښتانه پټو کوټو کو په خالی میدان او پټو کې مړ پراتو. د انګریزانو په وینا په دغه جنگ کې په ملکن کې 200 او چکدره کې 3000 دښمنان وجل شوي وو. فضل زمان سلمان وای چې د انګریزانو لپاره دغه جنگ دومره د اهمیت وړ او چې فرنګي سرکار د دغه جنگ درې جرنیلانو ته د برتانی د ټولو لوی جایزې ویکټوریا کراس ورکړل، کوم چې د ده په وینا په یو جنگ کې دغه د ټولو نه لوی انعامونه وو.
بیا چې دا جنگ کله پای ته ورسېدو نو دوی خو ډېر دغه سره مخ شوي وو، ډېر په نرتوب پته وو چې ځان خلاص کړم. نو بیا انګریز سرکار چې کومه دی نو په دې شخړه کې چې کوم تورځني کومې جرنیلانو ښودلې وه درې کسان وو، درې یو یو چې دینو ویکټوریا کراس ورکړه.
ډاکټر زیار وایي چې په ملکن کې د اتلس سوه اووه نوي پاسون بیا وروستو په ټول قبایلي پټی کې خپور شو چې په لومړي ځل د وزیرستان ټوچي سیمې نه راوچت شوي وو، او بیا د مومندو، باجوړ، خیبر او ټول قبایلي سیمو کې د انګریز خلاف خلک راپاڅېدل، خو دغه جنګونه د دوی په ماتې ختم شو.
دغه د اووه نوي پاسون چې دی دا بیا په نورو ځایونو کې هم ډېر شوی دی، په نورو جلسو کې هم شوی دی، بلکې د ټوچي نه ابتدا شوې ده د وزیرستان. خو دا وه چې د دغه پاسونونه چې وو نو د هغې وخت چونکې کمیونیکیشن کمی مو، د تعلیم کمی هم وو، نو ځکه په یو وخت نه و شوي، په دې ټوله قبایلي پټی کې وشو خو په یو وخت نه و شوي، په بیلو بیلو وختونو کې وشو، نو د دې د وجې نه کامیاب په یو ځای کې هم نه شو.
ډاکټر زیار چې د انګریزانو افسرانو د لاس لیکل شوي ډارې د یو کتاب په شکل په پښتو کې ژباړه کړې دي، وایي چې هغه د چرچل د کتاب ژباړه ځکه ونه کړه چې په دغه کتاب کې چرچل د پښتنو خلاف ډېره سپکه او غیر مهذب ژبه استعمال کړې ده. دا سرتور فقیر په حقله ویل کېږي چې هغه تقریبا د سلو کالو په عمر کې د سوات په تیفور سیمه کې په حق ورسېدو او هم دغلته خورو ته اوسپارل شو. اوریدونکو، بدیر کې د چرچل پیکټ او په ملکن کې د انګریزانو خلاف د جنگونو په حق لا دغه معلومات مو د ډاکټر عبدالخالق زیار، فضل زمان شلمان او لطف الرحمن سره د بحث پرانا کې درکړل. تر بلونه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.